ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې زما حق دی پروګرام لرو چې څو شېبې وروسته به فریده سیال وړاندې کړي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو تر څنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل د یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته لدی وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسی شي. مجاهد د تورنو بهرنیو وګړو شمیر ونه شد خو زیات یې کړ چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تن افغان کارګر د سپټیک ساپ غازو مسموم او مړ شول. د شیراز د شاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پورزایی رسنوی ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړ شول چې یو تن یې په سپټیک ساپ کې بند شو او نور یې د ژغورلو هڅه وکړه. څلور واړه د یوې کورنۍ غړي دي، یو پلار او درې زامن. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي و په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې دا کسان په یوه لاري کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د کانټیننتال سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړی سیالي کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ شو. په دې لوبه کې چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې پیل شوه، څلور پر څلور مساوي شوه. د فوتسال کانټیننتال لوبډلې د اگست له 8 د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړل شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وګوري. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکیچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه شامل ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي. او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خارسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو وطن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خارسون والی الکساندر پروکودین پر تلیګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
سلامونه ستړي مشي تاسې موږ ښک د ازادي رادیو نوري د اسمه حق پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د تای روشاند تخنیکی چارو په سمبلخت استاسې قربانی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړی د چوس په افغانستان کې تر بل هر وخت خ بشري حقوقونه رعایتيږي او په دې هیواد کې د بشري حقوقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي دي چې څوک نشي کولای ورنه سرغړونه وکړي. نموړي د الجزیره تلویزیونی شبکې سره په خپل تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویانځي ګولا مجاهد د شنبه په ورځ نو وخت په خپل ټوئیټر خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې خپل سری زندانونه نشته او د محکمې له پریکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شانې دا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولای چې دوی انسان ته په نکاح او یا د میراث له حق څخه بې برخې کړي. نوموړي په دغه مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه هر وخت څخه په ښه حالت کې دي. اوس په افغانستان کې څوک کوم کس نه حق نشي نیولی، بندیخانو ته نشي اچولی، پرته له محاکمو څوک فیصله نشي کولی. هر چا ته خپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي. البته دا د امیر خان متقی خبرې وي او د خبرو په یو برخه کې ویلي دي چې د دوی د امیر د فرمان په اساس باندې چې هغې صادر کړی دی، څوک د ښځو حق نشي ضایع کولی، خلک په زور ښځې نشي په نکاح کولی، ښځې نه څوک د میراث حق هم نشي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو نورو حقونو هم بې برخې شوي دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعالانې وږمه سادات او روبینه همدرد سره په خبرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمنې ستړي مشئ، په خیر راغلی. اغلی سادات، که په پیل کې تاسې ته راشو، د ښاغلي متقی د خبرو یو برخه ما دلته یادونه یې وکړه، تاسې هم کېدای شي د دې د خبرې اورېدلې وي. څومره د ښاغلي متقی د خبرې په افغانستان کې د شته واقعیت سره ستاسې په اند باندې سمون لري؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته. زما په اند فکر کوم چې دغه څه چې طالبان وایي دغه ټول د بشري حقونو پر ضد دی. البته هغه حقونه چې دوی ښځو ته ورکړي، دغه حقونه د دوی په نظر د ښځو حقونه دي. یعنی د یو ښځې حق ستاسو په نظر یا د ټول دنیا په نظر سره دی ته دوی نه ګوري. د دوی په نظر څه حق چې دوی غواړي، هغه حق صرف د واده کولو حق یا د مثلا د دوی دا حق چې هغوی په کور کې کینی دغه حق دی، مګر دا حق نه دی. ښځې د ازادي حق لري، په اجتماع کې د کار کولو حق لري. فکر وکړئ همدا اوس دوی په زرهاو ښځو یې بیکاره کړله. هغه ښځې چې د کور نانوار وو، هغوی خپل هغه یتیم اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی کس و. نو کله چې دوی هغوی باندې ډوډۍ بندوي یا مثلا هغوی باندې کار بندوي، او بل دا چې شرعي حق چې د تعلیم دی، هغه حق د ښځو د نجونو نه دوی اخیستی او هغه پرې بند کړی، نو کوم حق ته دوی بشري حق وایي؟ په دې زه پوه نه شم. نو اصلا هغه حقونه چې ښځو ته باید ورکړل شي، د هغې حقونو نه تر بل هر وخت دوی تر پښو لاندې کړی هغه حقونه، او د ښځو لپاره اصلا د حق نه دی ورکړی په افغانستان.
اخلي سادات کدام راته وایي، توپیرونه څه دي؟ ولې طالبان یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې فکر کوي چې د واده حق او د میراث حق د ښځې حق ده، او زده کړه یا کار کول لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اوس زده کړې نشته، کار نشته، او دغه برخه کې اوس ښځې فعاله نه دي، د فرمانونو په اساس باندې ښځې په دغې برخه کې کاملا محرومې دي، ولې توپیر دلته د طالبانو او د نورې نړۍ د نظر ترمنځ ده د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په برخه کې؟
متاسفانه دغه میراث حق او دا د واده کولو انتخاب او یا هم په د واده کولو په برخه کې هم دوی هغه حقونه هم نه دي ورکړي. دوی دا څه چې وایي هغه عملا د دوی عمل نه دي. متاسفانه تاسو ګورئ چې په زرهاو نجونو په ډېر کم سن کې هم دا اوس هم واده کیږي، ځکه چې خلک د دینه دار لري چې داسې نشي چې کوم طالب راشي او زما لور باندې دعوا وکړي. نو هلته یوازې دا نه دی چې مثلا کې یو جنۍ په بدو کې ورکول کیږي او یا هم ولور پرې اخیستل کیږي. دغه ټول مسایل دي چې دوی پرې غور نه کوي، فقط په دغه باندې دوی غور کوي چې د نجونو واده کول دا د دوی حق دی. نو یا میراث اخیستل د دوی حق دی. میراث کوم ښځې ته تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه میراث ورکړل شوی چې دوی دا وایي چې موږ د اقل دا حقونه هغوی ته ورکړي، او دا د هغوی حق دی. مخکې هم دوی ته ورکړل کېدو، اوس هم زه فکر نه کوم چې ورکړل شي. خو کدی وای چې مونږ دغه حقونه غوې ته ورکو نو دا د یواز د خځو حق نه دی. د خځو حق ازادي بیان دی، د خځو حق د کار کول او حق دی، د خځو حق شرعي حق دی، د تعلیم او تحصیل حق دی. نو کله چې تاسو د ټول حقونه د دوی نه اخلي، تر څنګه دغه صرف ژبه باندې چې تاسو وایي چې دا حق مونږ ورته ورکو، په دې باندې دنیا پویږي، په دې باندې ټول خلک پویږي. که دوی هر څه دا دوی د دې اسمن خبره نه مني، چې هم دا اوس دوی په قطر کې دغه خبرې کړي، نو په قطر کې دوی آیا په هماغه مملکت کې هماغه دغه د خځې د هغه مملکت خځو ته دوی ادا اقل یو ځل کتلی چې دلته په دې مملکت کې د دې خځې څه حقونه لري او آیا هغه مملکت سره دوی خپل سیالي برابر کړی چې دوی هلته ځي او وایي چې موږ د ښځو ټول حقونه هغوی ته ورکړل شوي ورکړي او د ښځو حقونه خوندي دي په افغانستان کې؟
ستاسې په اند باندې طالب چارواکي ولې دغه ډول څرګندونې کوي سربېره پر دې چې تاسې یادونه وکړه که هغوی هېواد کې چې دوی همدا خبرې کوي هلته مېرمنې شته کار کوي هغوی د کار کولو اجازه لري، بیا هم ستاسې په اند باندې سربیره پر دې چې کېدای شي دوی په دې مسله باندې پوي وي چې هغه هېواد ته ځي هلته مېرمنې د کار کولو اجازه لري، بیا هم دغه ډول څرګندونې کوي، دوی په څه نظر دي چې خلک په دغه مسایلو نه پوهېږي یا که دوی ډېر پوهېږي؟
دوی فکر کوي چې خلک به نه پوهېږي، دوی دا فکر کوي چې خلک به نه پوهېږي، اما خلک پوهېږي. دوی په دې فکر کې دي چې دوی ځان ته برات ورکړي په خبرو کې، ځان ته برات ورکړي په مطبوعاتو کې، دوی خبرې وکړي په مطبوعاتو کې، یو څو ښځو ته چادري واغوندي او هغوی ته ووایي چې تاسو غږ وکړئ چې موږ د دې حکومت نه راضي یاستو، مګر تاسو دنیا ته وګورئ، تاسو هغه ښځو ته وګورئ چې په زرهاو ښځو په کیسو وځي او ستاسو پر ضد شعارونه ورکوي، هغه ته تاسو دوی باید وګوري. مګر متاسفانه دوی هغې ته نه ګوري. د دوی فقط مقصد دا دی چې یعنې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني، فقط دوی همدې ته په تمه ده چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. مګر خوشبختانه چې تر اوسه پورې هیڅ کوم مملکت دوی په رسمیت نه دی پېژندلی او هیڅکله به یې هم ونه پېژني. او تر په ټول مملکتونو کې تاسو چې ګورئ ښځې خپل د حقونو په خاطر ودرېږي او هغوی په افغانستان کې همچنان ښځې دي چې تظاهرات کوي، او که په بهر کې هم ښځې تظاهرات کوي، البته د افغانستان د ښځو په خاطر تظاهرات کوي، خپل غږونه جوړوي تر څو د هغوی حق او حقوق ورکړل شي. نو دنیا خو ګوري دا ټول، دا هر څه ګوري چې فقط یو نفر یا یو ګرو یا یو ډله څه وایي، او پوره د دنیا خلک او د دنیا په ټول دنیا کې چې افغانان اوسېږي هغوی څه وایي. نو همدغه دي چې هغوی غواړي چې په رسمیت پېژندل شي، او حقیقت دا دی چې دا دوه کاله شو چې هغوی تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوي نه دي. دا ټول همدغه دلیل دی چې څوک په دې باندې اعتماد نه کوي.
په دې موضوع به وروسته هم خبرې وکړو چې د ښځو د حقونو ورکول او په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه او ښځو ته د کار اجازه څومره کولای شي د طالبانو په رسمیت پېژندلو کې مهم اوسي. اغلې روبینا همدرد ته هم ورزو، تاسې هم ستړي مشئ، بخیر اغلې. تاسې راته ووایئ د ښاغلې متقي د خبرې څومره ستاسې په اند باندې په افغانستان کې دایني واقعیت سره سمون لري، او آیا واقعا په افغانستان کې ښځې خپلو ټولو حقونو ته رسېدلي؟ ستاسې په اند
سلامونه تاسو او ټولو قدمونه اوریدونکو ته مو. لکه څنګه چې تاسو توازی ده، په افغانستان کې په خوا د ښځو حقونه یو تعریف درلوده یا تعریف شوی وو، حتی د ټولو وګړو هغه اساسي حقونه تعریف شوی وو چې هغه څه په ملي اسنادو کې، څه په بین المللي تقنیني اسنادو کې ټول واضح وو خلکو ته، او هر چا په هغې باندې استناد کوه او د هغې په اساس باندې به خبرې کېدلې، بحثونه به کېدل او پریکړې به کېدلې. متاسفانه اوس چې هغه اسناد ټول نه منل کېږي، یا ټول حتی زموږ اساسي قانون د افغانستان چې اوس ملغی اعلان شوی دی، او څوک په هغې باندې د هغې په استناد باندې کړنې نه ترسره کوي، په همدې اساس دی چې د ښځو اساسي حقونه تعریف نه لري. طالبان خود پخوانه مونږ ته معلومه ده چې دوی ښځه فقط یو انسان په توګه نه، بلکې د کورنۍ چاپېریال کې یو محدوده جنس په توګه پېژني، چې فقط هغه راولي او په کورنۍ چاپېریال کې چې نکاح وکړه، میراث واخلي، ماشومان راوړي، په دې سترګه ورته ګوري. کلونه کلونه همدغه د دوی البته د دوی خپل شاید زنه چې تحصیل کړی باندې ملکونو کې دا اوس د دوی خپل لوران خویندې د کور نورې غړي تحصیل کوي، هغوی په دې باور نه دي. خو اوس د دغه سیاسي تعاملاتو په خاطر د دغه سیاسي په همدغې نوم باندې دوی راغلي دي، مجبور دي ځینې چې باید همدغه پالیسي مخکې ویسي. په دې خاطر باندې دا کوم یو اساسي مکتب هم د دوی لپاره نه دی، کوم سیاسي فکر هم دقیقا نه دی، مګر دا کله کله وسیله شي، کله د سیاسي تعامل لپاره د دوی یو کړنه شي، یو باز شي، یو برات شي چې ځان ته یې ورکوي. نو اول باید یو څوک پیدا شي. متاسفانه د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم موږ سره په دې اکله مرسته نه کوي چې د اسلام د نظر نه یا د شریعت په اساس د ښځو حقونه تعریف کړي. د ښځو حقونه چې په هر اصل کې راولي،
خو اغلی همدرد، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دوه درې ځلې د اسلامي هیوادونو سازمان چارواکي افغانستان ته لاړل، سفر یې وکړو، ترکیې نه ځینې اسلامي علما ورغلي وو. او موږ او تاسو کې وګورو په دغه دوه کلونو کې د نړۍ زیاتره هغه کسانو چې هغوی په دیني چارو کې ښه پوهیږي او عالمان د دې دین په طالبانو یې غږ کړی ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ته د ټولو سره بیا هم طالبانو سره ولې دا نظر ده؟
د اسلامي ودونو کانفرنس دقیقا چې درې وارې یو اعلامیه، یو وارې افغانستان ته راغلل، دوه وارې اعلامیه صادره کړې ده. خو داسې مشخصه ناسته چې باید افغانستان د یو د هغې غړې ودونو څخه و. نن چې کله د داسې یو اساسي معزل سره مخ کېږي، زمونږ تمه او توقع دا وه چې دغه بحث ته ډېر جدي توجه وشي، پاملرنه وشي، وخت ورباندې خپل ځای کړه، ځکه چې دا یو داسې مزل دی افغانستان کې چې د افغانستان راتلونکي پورې اړه لري. نن کنجونې نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي، دوی بې تعلیمه پاتې شي، بې سواده پاتې شي، دا زموږ د هیواد راتلونکی سخت متضرره کولای شي. تاسو وګورئ په نوره نړۍ کې اوس نجونې او د نارینه او ښځینه بحث اصلا شتون نه لري. ټول په دې هڅه کې دي چې ځان یو ځای ته ورسوي، خپل هیواد ته. اصلا د سواد موضوع حل ده، هیڅوک په دې باندې بحث نه لري، مګر متاسفانه یوازینی هیواد د نړۍ په کچه افغانستان دی چې په هغې کې نیم نفوذ چې ښځینه دي د کار نه محرومې دي، د ښوونځي ته تګ نه او تحصیل نه محرومې دي. دوی ډېر زیات نور محدودیتونو سره مخ دي. حتی دا ګونګسی دا فکر هم زموږ سره شته د یو افغاني ښځې په توګه چې کوچېرته طالبان یا کومه ډله د نړۍ سره سیاسي تعامل کې بریالي شي یا مثلا په رسمیت وپېژندل شي، شاید دا محدودیتونه نور هم ډېر شي. نه پوهېږم چې نور به دوی خو یې بله اجنډا تر د وخت نه چې راغلي دي. موږ متوجه یو چې د افغانستان هغه اساسي ستونزه چې دي چې ټول وګړي د فقر سره مخ دي، بشري بحران سره مخ دي، کار زمينه چاته برابره نه ده، ځوانان په تیښته دي، دا ټول ستونزې یو خوا پاتې دي. ټول ورځ یو نوی محدودیت د یو نوي فرمان سره نړۍ ته وړاندې کیږي. یعنی څه؟ دلته نوره موضوع نشته، بله اجنډا نشته، فقط اجنډا د دوی ښځه ده. د دوی اجنډا فقط په ښځو باندې د محدودیتونو وضع کول دي، او نړۍ هم هغه څه چې باید د دوی په برابر کې وکړه، متاسفانه عمره په شدت سره اقدامات نه دي شوي.
مننه. کور ودان جوندی اوسي اغلی همدرد، تاسو ته به بیرته راوګرځو. اغلی سادات، تاسو ته راځم. خلی هم درد اشاره وکړه د اسلامي همکارۍ او سازمان ته چې دوی اعلامیه ورکړي د افغانستان په اړه هلته یې هیئت للی و. په ټوله کې څومره توقع باید افغانان له نړیوالو وکړي په دغې برخه کې، په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې؟ ستاسې په اند باندې دا موضوع خپله په افغانستان کې خلک حل کړي او که نه نړیوال ورسره ودرېږي؟ کوم یو ښه حل لار ده؟
مننه ستاسوونه. که د افغانستان خلک دا موضوعات حلولی شو، هغوی به هماغه ورځ چې طالبان افغانستان ته ننوتل، نو د هماغې ورځ نه دا عرض حلول. مګر متاسفانه چې د افغانانو په لاس نه دی. د افغانستان د خلکو
په اخلي اخلي سادات یو مسله چې تل په افغانستان کې مطرح ده او طالبان هم ورته تل اشاره کوي. هغوی وایي چې بهرنیان هڅه کوي د ښځو د حقونو په نوم باندې د نجونو د حقونو په نوم باندې موږ باندې غربي فرهنګ وتپي. فکر نه کوي چې دلته بیا مسؤلیت ډېر خپله افغانانو ته راجع کېږي چې هغوی خپله راپورته شي یا په ټوله کې د خپلو حقونو خپله غوښتنه وکړي؟
البته هغوی هم خپل حقونه د پاره غږونه پورته کوي، مګر متاسفانه د هغوی غږونه خاموش کیږي. هغوی همیشه تاسو ګورئ کله چې تظاهرات کیږي په افغانستان کې، نو په تظاهراتو کې همیشه په خشونت ختمیږي د هغوی تظاهرات، ځکه چې هلته اصلا طالبان هغوی ته دا حق نه ورکوي چې هغوی غږ جیکړي. که غږ جیکړي یا هغوی بندي کوي یا هغوی ته گواخ ورکوي او یا هم هغوی تختارونه ورکوي، نو فکر وکړئ چې دا هغوی ټول فامیلونه هلته دي، دا هغوی فامیلونه په خطر کې، هغوی نشي کولای خپل ټول فامیل په خطر کې واچوي. نو همدغه وجه ده چې کله چې هغوی غږ کیږي نو دوی د هغوی غږ خفه کوي. نو هغوی متاسفانه غږونه جیګي، مګر هغه څه چې باید ټول نړۍ دوی سره ودرېږي، نړۍ نه ودرېږي.
پکتو چې افغانان دننه په افغانستان کې په اسانه باندې نشي کولای دغه موضوع پاړه باندې خپل نظر څرګند کړي، او طالبان هم د یو بهرنی فرهنګ کله چې ورته څوک یادونه کوي تاسو به د مجاهد څرګندونې لیدلې وي په دې اړه باندې، یا د نورو طالب چارواکو چې هغوی د نجونو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي موضوع بولي او له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانستان داخلي مسایل لکه مداخله و نکړي، په دغه ډول حالاتو کې دریه محلار څه ده؟
متاسفانه طالبان هیڅ کله په دې فکر نه کوي چې د ښځو حقونه اصلي حقونه او شرعي حقونه یې څه دي. هغوی حتی هغه د تعلیم او تحصیل حق چې د هغوی شرعي حق دی هغه هم هغوی ته نه ورکوي. نو هغوی ښځې زنداني کړي، کله چې هلته یوه طبقه زنداني شي نو کدی کې نړۍ مداخله نه کوي، نو دا خو هیڅ امکان نه لري. دا هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ مداخله نه وي، په دې کې چې نړۍ مداخله ونه کوي او دوی موږ سره ونه درېږي، نو ډېر مشکل دی چې دا نیمایي افغانستان یا نیمایي ټولنه د افغانستان ښځې جوړوي. نو دا نیمایي ټولنه چې په بند کې وي اته د نفس اخیستلو اجازه هم نه لري، او دوی هم وایي چې اصلا نړۍ دا حق نه لري چې زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. نو دا د دوی داخلي مسایل نه دي، دا د انسانانو ژوند دی، دا د بشري حقونو د ښځو حقونه دي، د بشر حق دی. نو دې کې که دنیا مداخله ونه کړي نو څه فکر کوي چې دا خلک به د ولګې نه مړ شي، خلک به د مثلا بیکاري نه د هغوی ژوندونه څه کیږي؟ بل دا چې په کومو لارو باندې دي دوی، آیا نړۍ ته دا ګواښ دی که نه دی؟ که افغانستان کې ولګه ډېره شي نو فکر وکړي چې خلک ټول د دوی نه تروریستان جوړیږي، د دوی نه غله جوړیږي، نو دوی نور مملکتونه څونه ګواښ دي؟ نو مملکتونه مجبور دي چې نور نړۍ مجبور دي چې په دې کې مداخله وکړي. که مداخله ونه کړي نو هغوی ته هم دا کېدای شي چې یو ګواښ وسی او پاینده کې دغه بعد هغوی لمن ته هم ورسیږي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اخلي همدر تاسو مخکې اشاره وکړه چې پرنجونو او پرخزو محدودیتونه وضع کولو پاړه کڅم ځینې طالب چارواکو په دې د تعلیم د ارزښت باندې پوهیږي، او تاسو یادونه وکړه چې د دوی ځینې اولادونه خویندې لورانې په هر زده کړې هم کوي. ستاسې په ان باندې دغه نظر چې دوی پنجونو باندې پر تعلیم او د ښځو پر کاري بندیز لګولی، اصلا له کوم ځای سرچینه اخیستې ده؟ او په ټوله کې ولې تعلیم د وسیلې په توګه باندې د رسمیت پیژندلو لپاره وکارول شي؟
اولا خو موږ او تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې متاسفانه یو حرکت چې هغه کامیابېدلی شي هغه د شریعت نوم دی، چې کلونه موږ په همدې نوم باندې یعنی مختلفې ډلې قدرت ته رسیدلی دي، ځکه چې د یو شي په برابر کې چې خلک نه ودرېږي یا تضاد نه خی هغه د شریعت نوم دی او دغه کومه دلم د شریعت په نوم راغلی دا اوس غواړي چې خپل هماغه شرعي اصول چې دوی خپل ذهن کې خلکو ته رسم کړي او د دې تر شا البته نور مسایل دي هغه اوس هم دوی ورباندې مجبور دي چې پابنده پات شي چې هغې کې هم د نجونو د مکتب او د تحصیل مسله ده یوه لویه نیوکه چې دوی پخوا په جمهوریت باندې کوله او په نورو مثلا حکومتونو باندې دغه زمونږ ټول ملایان په ټوله کې چې کوي هغه ازادي ده د غرب نه مثلا دوی متاسفانه هر څه چې د ښځو هغه اساسي حقونه دي هغه غربي حقونه ګني او غربي نوم ورته ورکوي او ورکړی دی په دې باندې ډېر بحثونه دوی کړي پخوا اوس یو رقم ځان مجبور احساسوي چې باید هماغه خپله بحثونه دفاع وکړه او په خپلو وعدو او په خپلو خبرو او نیوکو باندې دوی پابنده پاتې شي چې هغه د ښځو د حقونو مسله ده او بل دا چې ما مخکې هم وویل چې دوی یو تعداد مثلا خپله د اوس فامیلونه یې خپل لورانې تحصیل کوي په بهرنیو هیوادونو کې او تاسو ته معلومه دي چې هیڅ یو هیواد د نړۍ په سطحه باندې نشته چې هغې کې د یو داسې پانتونونه وي چې فقط د نجونې په تورو نقابونو کې هلته ځي او بېرته د ونه راځي او هلکان د نه یو ویل او فقط شرعي درسونه دي داسې یو پانتون زه فکر نه کوم چې په نړۍ په هېڅ ځای کې دي ولو که هغه پانتون اسلامي هم وي په هماغې کې هم نجونې نارینه او ښځینه په یو ازاده فضا کې درس سره لولي او زده کړې کوي نو د دوی په خپل منځ کې هم ډېر مخالفتونه دي تاسو څو وارې ولیدل چې خپله معصوم ستانکزی چې د دوی دغه مذاکره ټیم قوي غړی و هغې هم په دوه غږو که په خلکو یې غږ وکړه چې دا څه چې دوی وایي دا د دوی حق نه دی او تاسو هر څه چې خلک درته وایي باید وی نه منئ خو متاسفانه خلک افغانستان خلک یو خو د جنګونو نه ستړي دي بل دا چې جنګ هم که تاسو ته معلومه دی چې په بل رقم خدای خلکو سره نه کیږي او که ته جنګ ورسره کړې جنګ هم سرمایې ته ضرورت لري مصرف ته ضرورت لري دا خلک د بېګا ډوډۍ نه لري دوی په څه شي باندې مبارزه وکړه څه رقم مبارزه وکړه
اغلی همدرد دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه په بخښنې سره چې مخکې لینې چې تاسو نور توضیحات ورکړي د ښاغلي ستانکزي خبرو ته مو اشاره وکړه فکر نه کوئ چې دا به خپل هم د طالبانو یو ډول پالیسي وي چې دوی وکولی شي له یو خوانه پر پانتونونو پر خوانځي و بندیز وځ کړی لبل طرف نه ځینی چارواکي د سترګندونه وکړي چې خلک د خپل طرف ته جذب کړي یا د خلکو په پلوي باندې خبري وکړي فکر نه کوي چې دا به د طالبان د پالیسي و برخوي
لکه څنګه چې د دوی د ماینځ نه غونګ سایر راپورته شوې د دوی تر ماینځ هم متاسفانه دومره اتفاق نشته چې دوی د کینی او داسې یو طرحه دې جوړه کړه چې زه به مکتب نه پرېږدم ته ورشه دا نظر ورکړه متاسفانه نه د دوی تر ماینځ هم به اتفاقي اوچ ته رسېدلې ده په یو نظر نه دي په یو انت نه دي کړنې یو د بل سره په تضاد کې دي خو مجبوره دي چې هغه څوک چې مثلا یو څه صلاحیت د وجې نه ټیټه سطحه کې دي هغه د لوړې سطحې تابع اوسي او د هغوی فرمان او خبره ومني نه د دوی تر ماینځ زما په اند البته شخصي نظر مې دا دی چې دوی په دې مسایل باندې سره توافق ته نه دي رسېدلي او د بلې خوا نه د خلکو سیاسي اجماع نه هم سخت تر لري ځکه چې خلک چېرته دوی وغواړي او د خلکو نظر وغواړي سل په سلو کې دا موږ او تاسو معلومه ده چې هغه د لفظو پرتو سیمو نارینه به هم د ښځو د تعلیم او د تحصیل ملاتړ نو دوی ډارېږي خلکو ته هم مراجعه نه وکړي په سوله ییزه توګه د دوی هغه ریفرندم یا هم هغه سیاسي اجماع هم نه جوړوي او د بلې خوا نه دوی جنګ هم ورسره ناممکنه دی همدغه وضع ده چې پاتې ده او خلک میران دي یو امید چې پاتې هغه بینالمللي ټولنه ده ځکه خپله خلک متاسفانه په داسې یو استبدادي شدید حکومت کې هیڅ
نشي کولای مننه کور ودانغلی همدرد یو ریدون کای لرو د تورز سلام ستړي مشي
وعلیکم سلام خوشاله سلام وایم د ملګرو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد د لغمان
مننه همدرد صاحب کور ودان چې لغمان نه مړی کني ولید همدرد صاحب اساس نظر د خغلی متقی په خبرو باندې اوریدوی ویل چې په افغانستان کې د میرمنو ټول حقونه خوندې دي نکاح ورسره څوک په زور نشي کولای د میراث حق نشي خوړلای اساس نظر څه ده
دا خبر خو سده کړی دا خو امکان لري سکانه صحیح خو دا نور کوم کوک سی دی لکا دا تعلیم او دا خزو کار دا خم طول ناری خپل وینی کانا دا خوندی ندی او نا ورکول سوی دی خوز دا وایم تا دا سی پختنا وکرلا دی ملمانی خور نسی دا بای طالبانو پالیسی دی کانا او یا مثال خبری خلق ولی نرا پاسی دی کانا تا دا سی پختنا وکرلا نظر دغه پختنه کې زه دغه نوایم چې خلکو خو له اولې ورځې نه غږ جګ کړی ده او صرف داسې نه دي راوتي ښه پوهېږي خلک که موږ له دې نه زیات راووځو یا هغه وکړو بیا به هماغه پخوانی حالاتو ته لاړ شو هغه کور په کور جنګونه او ګډوډیګانې اوس لږ نسبي امنیت راغلی ده خلک همدغه د دې ډېر تږي ول او نه غواړي خلک کنه له جنګ نه ستړي دي نور او په دې کې خو ګوره خورې دغه اتلس میاشتې که دوه ویشت میاشتې چې په دوحه کې دی صحیح ده افغان پلاوي سره خو خلک نه کېناستل طالبان که قلم کېناستل هغه هم د دروغ ورسره کېناستل د زړه خبرې ورسره نه کولې د دې ورورولۍ خو نړیوالو سره یې خبرې ډېرې کلکې روانې وي نړیوالو ترجمانی کوله خلیلزاد د همدې حکومت په خوله باندې د جمهوریت والا په خوله باندې خلکو ته دا وعدې ورکولې چې موږ به تړون کوو بې له شکه به تړون کوو خو په تړون کې به د ټولو خلکو د ښځو حقونه خوندي دا د سرتیرو حقونه به خوندي مثال له خبرې ټول حقونه به د خلکو دا د شلو کلو لاسته راوړنې دا به خوندي پکې خو بدبختانه کنه چې صرف او صرف د دوی وطل پکې خوندي ول او نور پکې هیڅ شی هم خوندي پاتې نه شول او دې که خلک را پاسيږي خلکو تم دا وایم خپل هم دا اراده لرم چې که خلک را پاسيږي باید چې د امریکا په خلاف را پاسي یو خوانه خلکو ته داسې خبرې کولې بل خوانه هغه خپل ځان وخت هلکه ته خو په دې حالاتو کې بې تړونه موته شوې ته خو مثال بیا به د افغانان پریښي ول څه هر شی سره کول هغې کې بیا ته نه ملامت اوس خو تا په تړون کې خلکو ته تر پرونه تر اخري ورځې پورې همدا ویلې تاسو له خولې نه د تاسو د رادیو نه د ټولې میډیا نه به دا خبرې په اړه زه به نشر کېدې شي وروره دې چا حق به نه پیمالېږي او دا د شلو کلو لاسته راوړنې به دا دا اوس تاسو سره هملته نږدې اوسېږي دا سیاستمداران ښځې او نر دغې به ټولو دا خبره کوله بس صحیح ده تړون روان ده او تړون خبرې په سوله به کېږي او دا به کېږي خو د هر چا حق به پکې خوندي نه وي نو اوس ته ووایه چې پړه څوک دي افغانان خو نور سړي دي اوس بیا که ته همداسې وتلې خو ما درته وویلې چې ته خو دې تړونه متی شو یاس هم باګرام دې سره له تړونه د شپې پرېښی وو او مثال هیڅ چاته دې نه وویلې همدغسې به د ټول ځایونه تر کړي ول کېدای شي
همدرد صاحب پوښتنه همدغې برخه کې مطرح کړو چې امریکا یو بل هیواد و افغانستان ته راغلی و خپلو ګټو پسې خپلې ګټې خوندي وې او کله چې هغه ګټې پوره شوې یا ووتلو یا لا وویستل شو یا هره مسله شوه خو پاتې شو افغانان چې د امنیت تږي دي ستاسې په ان باندې همدغه افغانان چې د امنیت تږي دي که چېرته یې په کور کې لورګانې بې سواده پاتې شي فکر نه کوئ چې د دې تاوان به بیا د ناامنۍ نه ډېر لوړ وي
لاغ نامنه نه بلول نی لکه دا څنګه سی بس صرف یو سو انګریزان دلته پراته ول او نور وزل کېدل افغانان خپل منځو کې ته اوس حساب دغه توقع سی جنگ دی امریکا او قبضه هغه کړی وه او څومره تلفات هغوی ټول څلېرویشت سوه نفره له لاسه ورکړي او موږ دوه درې لکه نفر له لاسه ورکړي نو دا دې ته ته اوس ورته ګوره نو غوږ ګټه او سر بیلا داسې خو نه
فکر نه کوئ چې دغه جګړه همدر څه فکر نه کوئ دغه دواړو خواوو افغانان چې یو بل سره جګړه کوله دا د ناپوهۍ نه یا د علم د نشتون نه داسې وو
دا خور خود جهاد نو ورپور یو شکر دسی آقا جهاد ختم سو دا شکر با طول افغانان خکیم و زخ و قلم دا حکم خدا سی آقا جهاد دی منگ پا ملک ختم سو جهاد نختمی دا دی نجیب پا وقت کم جهاد روا و یه اس نه روسیه و نه امریکانه و زد دقا ویم سی دقا دی جهاد نوم دلتا وست ختم سو دا او وست امریکا بشار راوری و کنی راوری و وست حکمت خپلا اسلامی امارت طالبان سر دا وست نو دی واکمن دی وست دی خپلا خواقه دا زکلا پا ولس رحم راقه یا دی سیاست
نه دا خبره وش کېدله. اوس خو دوی دویم سیاست وري، تاسو خپله دا چغې نه وهئ چې وروره امریکا او طالبان وایي چې امریکا دا په موږ باندې خپل هغه تپي، قانون په موږ تپي که نه. نو دغه خبرې کلمې نه وتلې، امکان ستاسې بیا هغه اوسي مکتبونه هم چالان شي، ښځو ته کار هم ورشي. اوس خو ته ښه پوهېږې نو دوی خو وروره جنګونه سره کړي دي، روس ته خو هماغه اختلاف دی دوی تر منځ. ولس ته خو ولس ته ووایه چې هغه په خبرې به روانې وي، درې ورځې وربند به ولس غوښت یا چا ورکو نه ورکو. ولس ته بېخي نه چا پام کړی نه ولس سره. طالب خو په دې ملامت نه ده، یو وعده دې طالب وښي، څوک دې ثبوت کړي چې طالب له ولس سره کړي شي که زه واک ته ورسېدلم زه به دا وکړم. طالب خو طالب ده، هماغه پټ خبرې وي هلته هماغې سره روانې وي. موږ ته خو سره چې وعدې کړي جمهوریت والا کړي دي، دوی بادارانو کړي دي او په دوی د خلکو اطمینانو. زه دغه وایم چې دا اوس خلک دوی پسې ولې خفه دي؟ څوک ورپسې وتښتي، څوک د یارو پسې ونه ختل، څوک په اسلام آباد کې پراته دي، څوک ولا قدر سره دې دی نه زیاته بېمانی به نور ټیټ وي چې په میلیونونو خلکې په ډاک پرېښودل او تېن هغه خپل پلویان حساب کا، هماغه هم په میلیونونو ول سره ښه خوشحاله ول ورسره ول که نه. خو دا زه په دغه خلکو غږ کوم چې خیر ده، لا هغې نه بخښنه وي، له اسلام نه پناه وړې کوپر ته، مثال له مسلمان نه پناه وړې کافر ته. او کافر دې ښه لیدلی چې دغسې په لار کې پرېښی خپل ټول کارونه یې په موږ وکړل. هر جنګ کې به مخکې وه، دوی به ورپسې ول، شاته به هم پې کسان ول. نو تا خو دې تیارو ګوره، اردو بمبار کړي سو سو ځله، موږ څه وایو که دا طالبان ورته ویلې چې بمبار کا؟ ګوره جنرال راځي کې سي ویشته سکاټ میلرم ولاړو او هغه هم ولاړو او د راځي او هغه و مجاهد. نو مجاهد اوس جهاد خبرې پټ
همدرد صاحب پوښتنه مو همدلته ده چې په تېر کې که جمهوریت ته مو ګورو افغان افغان وژلو، که طالب مو افغان و، که اردو کې مو افغان و، دواړه طرف ته افغانان و او بهرنیان یوازې دلته یې حضور درلوده. اوس پوښتنه دا ده زما که چېرته زده کړه نه وي، تعلیم نه وي او امنیت وي، ستاسې په اند باندې افغانان په افغانستان کې امنیت ته اولیت ورکوي که د نجونو زده کړو ته؟
حکومت رسمیت کی زندل ناشونی دکھو تعلیم کی کہنا گمان نہ کم کیا عمل کے رسمیت کو پیزانی اور یا بدسی کہنا سے دے بم دیکھی افغانستان کا توجہ نہ کہ انہیں برسمیت دبئی پکاری دبئی خپل بچائی روانہ تھا دا خبر هم زړه کې نیولې چې موږ رسمیت څه کوو. موږ له غرو نه راغلو ځنګلو نه مثال ولګې او تن دی، اوس هغه ډوډۍ خو را رسېږي، چوکۍ خو را سره ده، مثال رسمیت اخر به خلک مجبور. نو دوی خو داسې خلک نه دي. زه دغه وایم چې دوی داسې په سیاست کې په سیاسي تړون یې ورسره کوو، باید دوی ورته د نړیوال سیاست هغه هغه شاخونه ښودلي ول چې وروره دغه 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 کارونه دي یا کوی سی که نه. بیا کې د بیا مثال خبرې تا ولیدل چې په تیارو کې خاتل چا ورته څه نه ویلې، خو د ولس حق تروسه پورې چا نه ده ورکړی، خو څه کوي اورېدلی نه اورېدلی نه ده. ګوره دا مرستې اوس کمې دي په نهرو خلکو باندې. آیا نهرو خلکو دې طالبانو ته ویلي چې دا د ښځو کارونه بند کوي، دا ښځې له موسسو لرې کوي؟ نهر خلک خو خبر نه دي، ولاته د باچا نوم ورځي، صرف غم یې ولس ته راوتی. خوشحالي
مننه مننه همدرد صاحب. همدرد صاحب موږ ستاسې پیغام واخیسته، کور مو ودان، ژوندی اوسی. اغلی سادات تاسې ته راځم. همدرد صاحب یوازې دغه د جمهوریت ځینې نیمګړتیاوو تېروتنو ته اشاره وکړه چې هغوی ولس په ډاک پرېښودلو او وسره په څنګ کې دې موضوع ته هم اشاره وکړه. کومې وعدې چې جمهوریت کړې وي د هغې په څېر خو طالبانو نه دي کړي ولس سره، ستاسې په ان باندې اوس مهال کې دغه ستونزې چې په ولس راغلې دي، مسؤلیت یې څومره تېر جمهوریت ته ورګرځي؟
متاسفانه مخکې هم مشکلات موږ درلودل، یعنی تر دې حده پورې نه وي. متاسفانه زمونږ کله چې افغانستان په دغه حالت ورسېدو، نو دا اول ځل نه دی چې په دغه حالت رسېدلی. اول ځل نه دی چې د حکومتونو په دغه ډول تغییر کوي. نو دا یو ځل کله چې جهادیان راغلل نو هغه وخت هم همدغسې د هغوی نظریات هم عین شانتې وي لکه چې اوس د طالبان دي. نو کله چې بیا دوهم ځل طالبان راغلی خوشبختانه چې دغه جهادیان هغه مملکتونو ته لاړل چې د هغې ځینه دوی زده کړې وکړلې، دوی نړۍ وکتلو، دوی جهان یې وکتل، ولیدل چې په دنیا کې څه کېږي او د دنیا نه زده کړې وکړلې. بیرته کله چې د طالبانو اول ځل حکومت پای ته ورسېدو یا بیرته هغوی د جهادیان دغه حکومت ونیول نو دوی کله چې راغلل نو ډېر تغییرات سره دننه شو افغانستان ته. ولې متاسفانه دې ځل کې په داسې ډول طالبان ننوتل افغانستان ته چې اصلا نور لارې پرې نه ښودل حکومت ته، او حکومت هم متاسفانه په خپلو کې هم اتفاق نه لرل. نو هماغه بې اتفاقیانې وې چې هر یو خپل لاره ونیو او ولسه یوازې پریښودل، او ولسه فکر وکړي چې په ځنګل کې کله چې او ولسه یوازې پریښودل شي نو هر څوک چې راشي کولای شي په دوی حمله وکړي. نو همدغه و چې میدان خالی شو. کله چې میدان خالی شو نو طالبان هم د دې موقع نه استفاده وکړل او
افغانستان د همدر څه درد دا و چې جمهوریت هم یوازې پریښی دي، او اوس مهال چې طالبان که پر ښځو باندې بندیزونه وضع کوي په مقابل کې عام ولس ده که هغه ښځینه دي که نارینه د زیانمن کېږي مرستو ته اشاره وکړه. هغه کسان چې اوس ډوډۍ نه لري هغه په دې نه ده خبر چې طالب پر ښځې محدودیت وضع کړی دی، او د دې محدودیت په وجه نه شدا نن وږی دی. دغه ډول حالت ته په کتو باندې چې حکومتونه راځي بدلیږي خو زیانمن ولس ده، ولس ته څه پکار دي تر څو چې ولس راویښ شي تر که دغه حکومتونه بدلیږي دوی قرباني نشي د بدلونونو؟
متاسفانه همیشه حق اخیستل کېږي ورکړل کېږي نه. نو په همدې آن باندې که دوی په خپله پانسېږي او په خپله ټول ولس یو لاس نشي او د دوی د طالبانو په مقابل کې پانسېږي نو متاسفانه هیڅ هم نه کېږي. هیڅ هم نه کېږي. دوی هر څه ته اولویتونو ته باید فکر وکړي، قرباني به ورکړي. دا واضح خبره ده چې بې د قرباني نه په افغانستان کې هیڅ کله د چا حق نه دی ورکړل شوی.
نو ولس هر وخت په دغه برخه کې قرباني ورکړي. دا اوس هم درته بیا دونه وکړه چې هاته خلک ډوډۍ نه لري او په دې نه پوهیږي چې ولې
اصلا په دې عامه پوهاوی نه لري. د افغانستان خلکو ته عامه پوهاوی په برخه کې ډېر یعنی ضعیف دی. د اول نه عامه پوهاوی برخه کې هغه کسان چې کار هم کولو نو ډېر ضعیف کار یې کوو. همدغه دی چې اصلا د افغانستان خلک اصلا خپل حقونو نه خبر هم نه دي چې د هغوی حق څه شی دی، د هغوی حق څه دي. نو په همدې خاطر هغوی نه ودرېږي. هغوی فکر کوي چې ژوند همدا دی، او ډېر وخت تاسو فکر وکړئ چې هغوی مجبوریږي چې خپل اولاد خرڅ کړي. نو کله چې انسان خپل اولاد خرڅ کړي یا هغه د اولاد د خرڅولو نه د حکومت مقابل کې ودرېدل یعنی غټه خبره نه ده. نو په همدې خاطر زه هم په همدې اندې ما چې تر څو چې افغانستان خلک په خپل ونه درېږي په خپل د حق نه دفاع ونکړي متاسفانه چې نور کسان دوی ته هیڅ هم نشي کولای. نو دوی باید په خپله ودرېږي په خپل د حقونو نه دفاع وکړي او نړۍ باندې غږ وکړي چې نړۍ هم هغوی سره حملاسې شي. نو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي خپل حقونه ترلاسه کړي او هغه حق چې د دوی شرعي حق دی هغه حق دوی ته ورکړل شي.
مننه کور ودان. اغلی همدرد تاسې ته راځم. تاسې د همدرد صاحب خبرې واورېدلې ټولې. تاسې راته وایي د دې لپاره چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه ترلاسه کړي، د حکومتونو د بدلونونو قربانیان نشي، څه کول ورته پکار دي؟
زه برعکس بل ډول فکر کوم او هغه دا چې د خپل ورور سره موافقه یم چې
دوی دې خن نظریات ورکړل. اول خو واقعا چې جمهوریت افغانستان د خلکو سره جفا وکړه، خو دغه جفا د جمهوریت نام دی، د هغه کسانو د خواوه چې د هغه هیوادونو د خواوه، د هغه قدرتونو د خواوه چې په افغانستان کې سیاسي منافع لري او همیشه د خپل سیاسي منافع او د حفظ لپاره یا د ساتنې لپاره دوی افغانستان کې لاسوهنې کوي. سیاست کې عملا اغه دغه امریکا مثلا تاسو ولیدا چې په دوه کې فقط یو خبر سره چې د خپل ورور همدار صاحب د خبر سره موافقه نه یم چې د طالبان وعده نه ده کړی. په دوه کې طالبان هم دا وعده کړی و چې کدا وردوی قدرت کې هغه وخت خود سهم موضوع و کوم چې دوی سهم و مومي نو دوی به هیڅکله هغه محدودیتونه چې په خوا په خځو باندې بخصوص وزه و دا به نه تکرارېږي. دوی هم ځینې وعده کړی وي، متاسفانه اوس په خپل هغه وعدو باندې دوی ولاړ نه دي او ورته وفا نه کوي. او بل دا چې د جمهوریت په حساب د خلکو د راویښولو په ارتباط زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې څومره بدلونونه راغلي دي، د دې تر شا یو بهرنی قدرت و او هغه لامل شوی. پرته د ما مخکې هم اشاره وکړه چې هر جنګ مصرف ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک هیڅکله په خپله دومره نه دي پیسې در شوي چې هغوی بیا راپورته شي یو لوی اپوزیسیون جوړ کړه او هغه مسله تسلیتی جنگ مخی تبیسی. خو هر کله چې کوم جنگ شوی که اولانه مقاومت و پا اولانه دوره د طالبانو که هم ملاتری بهرانیانو او اوز خو اصلا دست یا مقاومت نشته، نره هم نور نغواری در افغانستان پتی جنگونو بنده ترغو چه منافع ایفتی پیسی مصرف که. نو چه کلا پیسی مصرف نیم نرایوال و نغواری افغانستان که با بدلون ترغی نرازی که سمر خلق چگی بوی وز خود تاسو گوره چه در بیان آزادی نشته او جنگ هم پا پیسو که خلق هم استبدادی حکومت ترسلطه لاندی جوان تیری. نو چنگ دوی خپل غک پورته که تو مسالمت همیز توگ خود سو سوار سپینگی رو غک پورته که ملای مامان خپل غک پورته کر ویویل دا وز متیولاوی سا چیرته دای؟ یو څوک کولای شي وایي چې هغه ولې بندي دی؟ هغې خپل غږ پورته کړه، هماغه او دولت غږ وکړه، هماغه یو مسلمت همیزه مبارزه وه. دغه ځوان دغه اوس لادرکه دی، هیڅوک د هغې تر شا مثلا د اتخایي نه کوي یا د نتخایي یو څو محدوده ښځې کوي چې د هغو غږ هم څوک نه اوري. د خلکو مبارزه قربانۍ غواړي. بیا خلک څومره ځان قربانۍ که کلونه وشو چې عام وګړي قربانۍ کېږي، مګر قدرت کې بیا نور خلک مزې کوي په عام اصطلاحیې وایو. نو د خلکو نه زما په فکر توقع لږ ټیټه وسیخه ده. چا چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه راوړي دي هغوی باید بیا
اصلاحات ته هم ژمن وسي. همدرد صاحب خبره کومه که دغې موضوع باندې مې یو څه اشاره واچوم، دا اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هم خلکو پکې هیڅ رول نه درلوده، دا چې دوی واک ته راغله یا جمهوریت سقوط شو هم خلکو یوازې دغه سیاسي حالات څارل. خو اوس په د یو افغان په کور کې چې نه د طالب پلوي و نه د جمهوریت پلوي و، یو انجلۍ بې سواده پاتې کیږي، دغه ډول حالت مخنیوي کېدای شي؟
دقیقا اصلي ستونزه هم دا ده، اساسي ستونزه هم دا ده چې د یو چا چې اصلا په هیڅ طرف کې نه و، هغه یو عام او بې طرفه وګړی دی، نن بیا قرباني دی. دا پخپله یو ډول قرباني ده چې هغه غواړي لورې ښوونځي ته لاړه شي مګر خلک یې نه پرېږدي او دا زمینه ورته مساعده نه ده. دا قرباني دی، دا کس د دې حق نقص دی. وخت چې حق نقص شو دا قرباني دی او په همدغه باندې ټول ستونزه په همدې مسله باندې راتاویږي. د دوی خپل ماشومان خو په خارج کې زده کړې کوي، لکه پخوا مونږ ولیدو چې د جهادي رهبرانو چې به ویل په افغانستان کې د دانې ځینې محدودیتونه د اول وار نه دی چې افغانستان خلک ورسره مخ کېږي، مګر وروسته مو ولیدو چې ماشاءالله د دوی خپل لورانې زامن په څومره ازاده محیطونو کې رالوی شوي وو، څخه تسلیم یې لرل. یعنی دا فقط د افغانستان په خلکو باندې دا وضعیت دی، د دوی په کورنیو هیڅکله نه دی. ستونزه همدا ده. او دا چې تاسو توقع لرئ چې د افغانستان خلک دې خپله یو کار وکړه، افغانستان خلکو په خپله دا وضعیت په ځان نه دی راوړی او نه په دې کې شامل و. هغه چا چې دا وضعیت راوړی هغه هیوادونه باید بیا کینی دغه ستونزه حل کړه. جمهوریت هم ونړید، جمهوریت په خپله ځان رنګ نه کړ بلکې ونړول شو. وخت چې ونړول شو په دې کې د چا چې لاسونه و هغه اوس موږ ته باید ځواب ووایو، اوس موږ ته باید ځواب راکړه چې ولې او اوس د دوی پلان څه شی دی، وادي حل لاره د دوی د خوانت څه شی دی. خو متاسفانه دوی هم په بحثونو کې دي د پردې تر شا ډېرې خبرې دي. هر څوک هر څه غواړي وکړي خو خپل مصلحتونه یې باید پکې خپل منافع باید حفظ وسي. افغانستان د بهرنۍ او د سیاستونو په ډګر بدل شوی دی او هر کله چې دوی منافع وغواړي دا طالبان به لکه پخوا دور څلوېښت ساعتونو کې یو څوک ونه ګوري وبه یې نه ګوري. خو اوس د دوی خپلې منافع دلته تامین دي او تر څو چې د دوی منافع تامین وي د افغانستان خلکو په قصه کې هیڅوک نه وي او نه چاته مهم دي.
مننه کور ودان غلی همدرد ژوندۍ اوسې غلی سادات تاسې تر اعظم که تاسې راته ووایي د افغان ولس درد په دغې ډول شرایطو کې څنګه دوا کېدای شي؟
متاسفانه د افغان ولس درد په دې وخت کې تر څو چې هغه مملکتونه چې د هغوی منافع په افغانستان کې دي هغوی د دوی درد دوا نه کړي نو متاسفانه د دوی درد نه دوا کېږي او د هغوی یو درد نه دی. په هر حکومت چې بدلېږي بیشترین ضربه چې ګوري ښځې دي افغانستان کې عام وګړي دي چې بشترین ضربه ګوري هغوی نو همیشه د هغوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. همیشه د افغان وګړو یا د افغان ولس هغه اولویتونه چې د ژوند د یاغه ترېنه اخیستل کېږي هغه بشري حقونه چې د هغوی حق دی شرعي حقونه چې د هغوی حق دی هغه حقونه د هغوی نه اخیستل کېږي. متاسفانه اوس هم د هغوی دا ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او تر څو چې نړۍ ونه درېږي او دنیا دې ته جدي توجه ونه کړي متاسفانه د دوی حقونه به پامدې حالت وي د دې حالت په پاندې حالت وی او تغییر برامل شي او یوازنی دله چې کولای شي دغه حالت ته تغییر ورکړي په دې وخت کې او په دې زمان کې هغه هم دغه حاکم دله په افغانستان کې دي چې د کولای شي تغیرات راوړي او د کولای شي یو ډیر ښه حکومت مخکې ته ویسي کدي خلکو سره هم نظر وسی او د افغانستان د خلکو حقونه غوي ته ورکړي. مګر متاسفانه د هغه حقونه د خلکو ته نه ورکړي او همدا دی چې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي او کله چې افغانستان
کته هم دلته لنډ ځواب کړي غلي سادات کچېری طالبان د ښځو حقونه ورکړي او هغه څه چې پنړیوالو مایداتو کې یا پټوله کې پنړی کې د منلو وړ دي هغه ټول وصول ومني او د خزو د حقون په برخه کې نرمختوخی څومره د دې امکانات شته چې دوی د وګد وخت لپاره حکومت وکړي او حکومت بریالی وي؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خلک همیشه د امنیت تږی دي نو هغه همیشه امنیت غواړي. یو نسبي امنیت چې اوس راغلی دی ته خلک خوشحال دي اما د بل طرف نه خلک ځپل کیږي د بل طرف نه هغوی د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. که دوی دغه حقونه هم ورکړي او د دې تر څنګ امنیت هم تر اوسه پورې چې ساتلی دا هم وساتي نو په دې باور اوسئ چې نړۍ ټول به د دوی طرفدار شي. افغانان څه چې په افغانستان کې دي او په بهر کې دي ټول به د دوی طرفدار شي دوی به په رسمیت وپېژ جندل شي او نړۍ به دوی سره کومک وکړي تر څو افغانستان بیا ورغول شي او بیا افغانستان هغه حالت ته ورسیږي چې بیا افغانستان شي.
مننه کور ودان اخلي همدرد ستاسې وروستۍ خبرې اورم که چیرې طالبان د افغان نجونو حقونه ورکړي د افغانستان آینده څنګه ویني؟
افغانستان 50% څنګه اتاغې نام ډیره به حل شي ځکه چې اوس ډېر خلک په دې باندې د حکومت تر منځ چې کومه د حکومت او د وګړو تر منځ چې کومه واټن رامنځته شوی یا فاصله هغه به یو څه د منځه لاړه شي او خلک به امیدوار شي چې دغه نورې ستونزې به هم ورځ په ورځ اګر چې د ښځو د تعلیم تر څنګ ډېرې نورې ستونزې دي لکه بېکاري لکه د خلکو ته د کار زمینې نشتون او ټیټ اقتصاد او نورې ستونزې هم شته خو که چېرته ښځې خپل اساسي حقونو ته ورسېږي اوس وګورئ بښنه غواړم په دغې وروستیو کې تاسو ولیدل چې ښځینهو چې کومې ارایشګاګانې بندولې څومره د فشار رواني فشار لاندې شوې نورې ښځې ورسره دا دوی خپل د دوی تر شا د دوی کورنۍ وي چې همدغه دوی ته یو عایداتي منبع وه چې خپله کورنۍ به یې ورباندې تمویلوله. یعنی په هر محدودیت چې طالبانو وضع کړي د خزو تر څنګ د خزو کورنۍ زپلی دي، د خزو کورنۍ ته مالی او نورې ستونزې جوړې کړې دي. نو دغه ستونزو په هوارولو کې که دوی خپله لاس مثلا پیل وکړي یا حل لارې ورته پیدا کړي، دا محدودیتونه لرې کړي، واضح خبره ده چې د افغاني ټولنې به ډېری ستونزې حل وي. او په دې توګه چې د ښځو د خلکو نارضایتي ټیټه شي، وطن منځ نه لاړ شي، خلکو ته زمینه مساعده شي چې خپل نظریات شریک کړي، خپلې غوښتنې ورو ورو به اصلاحات راشي او خلک به آرامه وي، بالاخره به لکه نورې ټولنو پرمختګ ته لاړ شي. اوس موږ په ډېرو ابتدایي او ډېر اساسي مسایلو باندې، اگر چې اساسي دي مګر ډېر ابتدایي دي په نوره نړۍ په نظر یا په نسبت، چې هغه د تعلیم مسله ده، په دې باندې اوس موږ په جنجال کې یو. هیله لرم چې یوه ورځ دغه ستونزې حل شي، یوه ورځ نه چې ډېرې زر حل شي، ځکه نه غواړو چې 15 کاله چې زه قرباني وم په هغه هېواد کې او ما خپل تعلیم ته لاسرسی نه لرل او تر اوسه مې هغه درد او هغه وقفه جبران نه کړی شوه. دا د دغې دور د نجونو ته بیا تکرار نه شي او هر څومره زر چې دغه دروازې د ښوونځیو پرانستل شي، ټول لاړ شي درسونو ته او ټول په یو آرام او خوشحاله فضا کې ژوند وکړي سره، دا یو ډېره مهمه مسله ده او ټول هیله لري دې ته.
اخلي همدرد، که چیرته داسې ونه شي بیا آینده څنګه وینې؟ لنډ راته وایي.
واضح خبره ده، موږ باندې تاریخ تکرار شوی دی، موږ خپل هر یو ژوندی تاریخ یو. ما ته را یاد دي چې دغسې منتظره وو او بالاخره دغه حکومت ونړېده او بیا موږ ښوونځي ته لاړو. تر اخره خو دغه ښځې داسې نه پاتې کېږي، دا نجونې خو تر اخره نه پاتې کېږي. دا وړه مسله نه ده چې نجونې به تر اخره په کور پاتې، بالاخره به یو حل لاره پیدا کېږي. نو هیله ده چې دغه حل لاره مسالمت آمیزه اوسي، په دې کې به د محکمې ډلې هم خیر وي، ځکه افغانستان خلک نور جنګ نه غواړي، غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. خو که چېرته دوی د افغانستان خلکو ته د خلکو په توګه وګوري، اوس د دولت د حکومت هغه اساسي فلسفه دا نه ده چې تراشه څه ده چې زړه دې هغه په خلکو تحمیل کړه. د حکومت اساسي، د دولت اساسي فلسفه چې کله رامنځته شو، د وګړو او د حاکمې ډلې ترمنځ یو ټولنیز قرارداد دی. هغه به خپلې غوښتنې وایي، ته به هغې ته خدمات راکوي یا به هغه مني یا به ورته حل لارې پیدا کوي. نو دا چې یکه تازه حکومت فقط استبدادي فرمانونه یې په هیڅ ځای ته نه رسیږي، دا د دوی هم په یاد ولري، موږ تاسو ته هم همدغه معلومه ده. ټول خلک هم په دې پوهېږي چې که چېرته دې مسایلو ته حل لارې پیدا نه شي، دا حل نه شي، هماغه تیر تاریخ به بیا تکرار شي. دوی به ډېر شي، یو درې څلور 15 کاله به تابله وړي دا حاکمه ډله، او بیا به دوی بیا په هماغه سرنوشت دچار کېږي لکه مخکې دور کې چې دوی ورسره مخ شول.
مدنه کور ودان، له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې وږمې سادات او روبینا همدرد نه چې په خبرونه کې مو راسره ملتیا وکړه، او تر دې دمه مو ازما سره دا پروګرام مخته یوړو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چرې.
تاسو کې.